آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن چهارشنبه د 2015 میلادي کال د جولای د میاشتې 9 ده چې د 1349 هجري لمریز کال د اسد د میاشتې 10 نیټه کېږي. دا د ازادي رادیو د خپرونو پای ته ورسېدلې او د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې پیل شولې. لومړی د مهمو خبرونو غټ ټکي اوري.
طالبانو د ملا محمد عمر د مرګ خبر رد کړی دی. د اوباما د ادارې لوړپوړي ماموران نن له ایران سره د موافقې په اړه د سنا مجلس په استماعي غونډه کې ګډون کوي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د چین له مشرانو سره کتلي دي او د بنگلاديش سترې محکمې دغه هیواد د حکومت د مخالف نېشنلست بي ان پي ګوند یو مهم مشر د مرګ سزا توثیق کړه.
په روانه خبرونه کې چې نیم ساعت به دوام لري وبوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ په باب خبرې شوې رپورټونه نه تاییدولی شي او نه هم ردولی شي. بل پلو د ملي امنیت د شورا ویاند وایي چې د سولې په خبرو کې د افرادو بدلیدل را بدلیدل څنګه اغیزه نه لري. په دې باره کې مرکه لرو. او په نړیوال خبرونو کې به واوري چې د ترکیې د بهرنی چار وزارت ویلي دي د متحده ایالاتو سره یې خپله هغه موافقه لاسلیک کړي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هیوادونو ته د اسلامي دولت پر ضد د ترکیې د انجرلیک له اډې نه د هوایي بمباري اجازه ورکوي. دا رپورټونه لږ وروسته اوري خو اوس بشپړ خبرونه زه اشرف الله رحمزوی او سید سلیمان شاه وایو.
طالبانو او د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د حکومت اساس ته نږدې سرچینو هغه ریپورټونه په کلکه رد کړي دي چې وایي د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. د طالبانو یو ویان هم د امریکا غږ ته ویل چې ملا محمد عمر روغ رمټ دی او د مرګ اوازې محض تبلیغات دي. خو ځینو مطبوعاتي سرچینو د هغه د مرګ خبرونه د یو شمېر لوړپوړو افغان چارواکو له قوله خپور کړي وو. د جمهور رئیس اشرف غنی د وایان مرستیال ظفر هاشمي په دې اړه په کابل کې خبریالانو ته وویل
حکومت افغانستان گزارش هایی را دریافت کرده مبنی بر ادعای درگذشت رهبر
حکومت طالبان و مشر د ملین د ادعا په اړه رپورټونه ترلاسه کړی دي چې موږ یې نه تاییدولی شو او نه ردولی شو. موږ په دې اړه پلټنې کوو چې دا خبره رښتیا ده کنه. هر کله چې موضوع روښانه شوه جزئیات به له تاسو سره شریکو. د ملا محمد عمر په نوم په دې وروستیو کې یو شمېر پیغامونه خپاره شي وو. تر ټولو وروستی پیغام یې د کوچني اختر په مناسبتو چې په هغه کې د سولې د مذاکراتو ملاتړ کړی وو. ملا محمد عمر چې د طالبانو له تحریک بنسټي ښودونکی دی امریکا او ورپسې ګرځي او د هغه په سر یې $10 million جایزه ایښې ده. طالبان وایي چې 55 کلن مشر ژوندی دی او د خپل مرستیال په ملګرتیا د طالبانو د جهادي شورا او نهو کمیسیونونو مشري په غاړه لري. سمود مخکې طالبانو د امیرالمومنین په توګه د ملا عمر د ګمارلو د 14 کلیز په مناسبت د هغه د ژوند په باب یو لیک خپور کړی او په ژوندلیک کې ویل شوی چې ملا محمد عمر د مولوی غلام نبی زوی د ملا محمد رسول مسیح او په قام هوتک دی. ملا محمد عمر په 1980 میلادي کې د قندهار ولایت د خاکریزو په ولسوالۍ کې زیږیدلی او 5 کلن چې پلار یې مړ شو. د طالبانو مشر 8 کلن چې په روزګان ولایت کې دیني مدرسې ته ولاړ او په 1990 میلادي کال کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د پوځیر غل رستم ملا محمد عمر جهاد ته ودنګل او د مولوي محمد نبی محمدي په مشرۍ د حرکت انقلاب اسلامي په ډله کې په قندهار او روزګان کې فعالیت اپیل کا. د طالبانو تحریک په چټکۍ سره د افغانستان نور برخو ته وغځېده. ملا محمد عمر د 1989 میلادي کال د اپریل په میاشت کې شاوخوا 1500 دیني علما او قندهار ته راوبل چې هغه یې د امیرالمومنین په نامه ونومو. په 2001 میلادي کال کې د امریکایي قواوو په مشرۍ د ناټو ځواکونو د طالبان حکومت رانسکور کړ. ملا محمد عمر وتښتېد او تر دې مهال د اوسېدلو او فعالیتونو په اړه سم معلومات نه دي موجود.
خبرونه د امریکا غږ آشنا را دونه اوري. رپورټونه وایي چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. تازه حال په قندهار کې د خپل خبریال عزیز الله پوپل ناخلو. پوپل صاحب تازه معلومات څه دي؟
بله رحیمزی صاحب، دایي خبري منابع وایي چې د هلمند د نوزاد ولسوالۍ نن د ورځې په ورستیو کې تر څو ورځو پر لپسې سخت نفوذ وروسته د دولت وستوالو مخالفینو تر خپلې ولکې لاندې راوستېده او حکومتي قوه ورڅخه شاته کړې دي. که څه هم د هلمند ولایتي مقامات په دې باب له نظر ورکولو څخه ډډه کوي، خو دا مني چې په نوزاد ولسوالۍ کې له شپږو څخه تر اوو پورې امنیتي پوستو تکتیکي شاته کړې دي. نوزاد د هلمند په شمال 100 کیلومتر کې له باغران، کجکي او ګرشک ولسوالیو سره په څنګ کې پرته ده، چې البته یادي ولسوالۍ هم ناامنې دي. او دغه د نوزاد ولسوالۍ له تیرو 4 ورځو راهیسې د سختو نښتو شاهده وه. په مشرانو جرګه کې د هلمند سناتور هاشم الکوزی وایي چې د ولسوالۍ د سقوط ګواښ مخکې له موجود و، او دوی 3 ځله یادي ولسوالۍ ته د ولایتي مقاماتو د پاملرنې غوښتنه کړې وه. دوی وایي چې په نوزاد کې حکومتي قواوو، البته د حکومتي قواوو وسلې هم د دولت وسوالو مخالفینو ته په لاس ورغلي. خو د هلمند امنیت قمندان جنرال نبی جان ملاخیل وایي چې د د په مشرۍ تازه دمې قواوې نوزاد ته پر لاړ دي، او ممکن په یاد ولسوالۍ کې پراخ تصفوي عملیات ترسره شي. ده هم ومنل چې د ولسوالۍ له ځینو امنیتي پوستو څخه د دوی سرتیرو تکتیکي شاته کړي دي.
مننه مننه درنوونکو د آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل و چې د هلمند نوزاد ولسوالۍ د طالبانو لخوا البته د دې ولسوالۍ د نیول کېدو په اړه تازه جزئیات سره شریکول.
زمونږ غږ د واشنگتن نوري
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د ترکیې د هوایي قواو جټ الوتکو یو ځل بیا د کوردي یاغیانو په مرکزونو بمباري وکړه، د صدر اعظم د اوتوغلو دفتر وایي چې د ترکیې پارلمان د یوې ځانګړې غونډې لپاره آمادګي نیسي چې په سوریا او عراق کې د داعش په ضد د نظامي کمپاین په اړه بحث وکړي. جټ الوتکو د ترکیې په شمال ختیځ کې او د عراق په شمال کې د کوردانو د پی کی کی یاغیانو مرکزونه په نښه کړل، او د ترکیې د حکومت یو مطبوعاتي بیانې وایي چې پولیسو د چاپو په دوران کې د داعش او پی کی کی سره د اړیکو ساتلو په شک 1500 سان نیولې دي. د پارلمان د غونډې نه مخکې د کوردستان د دیموکراتیک ګوند مشر صلاح الدین دیمیتراس غوښتنه کړې وه چې د کوردي یاغیانو په ضد جنگ باید سمدستي پای ته ورسیږي، خو جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د سه شنبې په ورځ ویل چې ترکیه به له خپلې مبارزې نه لاس وانخلي.
ملتمیزین بوندان امین اولماسنی اوزرلیکلی استیورم.
والو خپل ولسته اطمینان ورکړم کوم کسان چې مخونه پټي او زموږ په غټو خورونو او یاترا وکړي، ګرځي او خلک وژني، پټرولي به مونږ خلاصي، زموږ امنیتي ځواکونه به مخه نیسي او کلک ځواب ورکړي. ترکیه له 3 میاشتو وروسته امریکا ته اجازه ورکړل چې نظامي اډونه په سوریه او عراق کې د داعش په ضد د هوایي حملو لپاره استفاده وکړي، او هوایي قواوې د عراق په شمال کې د کوردي ملیشو په ضد هوایي عملیات پیل کړي دي.
د ترکیه په یو بل خبر وای چې د هیواد ولسمشر چین ته د یو رسمي سفر په ترڅ کې د هیواد جمهور رئیس شی جن پنګ سره کتل دي. چین ته د ښاغلي اردوغان دغه سفر هدف دا دی چې دواړو ملکونو ترمنځ خرابې شوې اړیکې ښې شي. وروسته له هغه چې د ترکیه مشرانو د یو غوریانو سره د چین د چارواکو په بد سلوک انتقاد وکړ، د دواړو ملکونو اړیکې خراب شولې. سره له دې چې د ملاقات نو وروسته ښاغلي اردوغان او د چین ولسمشر شی جن پنګ د اړیکو د ټینګېدو غوښتنه کوله، خو معلومه نشوه چې آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل لپاره پرمختګ شوی دی کنه. د چین ولسمشر وویل چې د دواړو هیوادونو اړیکې روښانه راتلونکی لري. بل پلو بیا د ترکیې صدر اعظم او بخې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو بهتره کېدل به د چین او ترکیې د ولسونو ترمنځ سیاسي اعتبار او د ملګرتیا د جوړېدو سبب شي.
پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د یوې تندروي اسلامي ډلې مشر ملک اسحاق قجره دی چې د سلګونو شیعهګانو د وژلو تورونه پرې لګول شوي وو. پاکستاني ماموران ویل چې پولیسو ملک اسحاق نن د چهارشنبې په ورځ سهار وختي په یو موټر کې انتقالو چې 3 تنه وسلوالو په مظفرګر کې د پولیسو په موټرو ډزې وکړې. چارواکي وایي چې بیا وروسته ملک اسحاق او دوه زامنې پولیسو سره په ډزو کې ووژل شوي دي. ملک اسحاق د پاکستان د لشکر جنګوي مشر او د القاعده سره اړیکې لرلې. د هغه ډلې په کوټه کې په 2013 میلادي کال کې د یو مرګانې حملې په شمول په شیعهګانو باندې د ګڼ شمېر وژونکو حملو ذمواري قبوله کړې وه. د امریکا خارجه وزارت په روس کال د ملک اسحاق نوم د نړیوال ټیریزم په لیست کې شامل کړ. د بنگلاديش سترې محکمې د حکومت د یو مخالف سیاسي مشر صلاح الدین قدیر چودري د مرګ سزا توثیق کړه. چارواکو په ښاغلي چودري باندې تور لګولې چې 1901 میلادي کال کې له پاکستان نه د بنگلاديش د ازادۍ د جنگ په دوران کې په ډله ییزه توګه د ملکي وګړو په وژلو کې لاس لره. نوموړی د بنگلاديش د نېشنلست بی ان پی ګوند یو مشر او یو وخت د بنگلاديش د پخواني صدر اعظم خالد ضیا نږدې همکار و. یو اختصاصي محکمه چې د شیخ حسینی په مشرۍ د بنگلاديش د موجوده حکومت د 1901 میلادي کال د جنگي جنایتونو د مجرمانو د محاکمې لپاره جوړه کړې ده. تر اوسه پورې په لسګونو مخالفان د مرګ په سزا باندې محکوم کړي دي. او د اوباما د ادارې لوړپوړي ماموران نن د چهارشنبه په ورځ بیا د امریکا د سنا مجلس د وسلوالو قواو د جرګهګۍ په وړاندې حاضریږي او د ایران د اتمي پروګرام په باب په لاسلیک شوي نړیوال موافقې په هکله د جرګهګۍ غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي.
ترنندن کو وخت په واشنگتن کې د زهار لس بجې او څلوېخ دقیقې شولې. تاسو د امریکا غا کښنا رادیو لمړنۍ مخامنۍ خبری خبرونه او ری خبرونه واوریدل. دا چې د سپورت په نړۍ کې حال احوال څه شته؟ متي الله عابد صاحب زموږ سره په سټوډیو کې ده. عابد صاحب مهرباني وکړئ.
مهرباني اشوکا رمضان صاحب. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم چې بیرته راستون شوی دی د سکاټلند او آیرلند سفر نه شلوري نړیوال جام ته سلورم زلبان لار مونډری د افغانستان کرکټ بورډ نن یو خبري کانفرنس درلوده چې په هغه کې د دوی لخوا دا ویل شوې دي چې د افغانستان، زمبابوي او آیرلند ترمنځ به د دې کال د اکتوبر په میاشت کې په زمبابوي کې د دریو ملکونو افغانستان، آیرلند او زمبابوي ترمنځ یو د لوبو لړۍ کې چې هغه کې به درې یو ورځنۍ او شل ورځې سیالي ترسره کیږي د دغه معلوماتو په اساس. او بل خبره وای دا چې افغانستان به بیا په متحده عربی اماراتو کې د زمبابوي سره یو سیریز اور د کرکټ په اصطلاح کې چې 15 ورځنۍ او دوه شل ورځې لوبې کیږي. بیا به د جنوري کې د افغانستان الف ټیم بزی زمبابوي ته په سفر باندې همدا شانتي په دغه خبرې په کانفرنس کې دوی دا هم ویلي دي چې دوی به د اگست په میاشت کې د پاکستان د چارواکو سره د کرکټ د مسؤلینو سره خبرې کوي او هغه کې به هم د راتلونکي لپاره پاکستان سره د لوبو ژمنې احتمال دی چې وشي. نو کېدای شي دوی یو بل خبر هم لري چې د افغانستان کرکټ الف لوبډله به د دې میاشتې یعنی د اگست میاشتې د جریان کې زی سریلانکا ته سریلانکا کې به لوبې کوي د الف لوبډله. نو همدا شانتي یو لر نور مهمه خبرې چې شوې دي هغه د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو کړي دي چې هغه به راتلونکو ورځو کې
مطلب لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ په باب خبره شوې رپورټونه نه تاییدولای او نه هم ردولای شي. نور حال د کابل نه د اکرام شندواری په ریپورت کې اوري.
افغان حکومت وایي چې د طالبان د مشر ملا عمر اخوند د مرګ په باب خبر شوې رپورټونه نه تاییدولې او نه هم ردولې شي. زه یې کرامې په دې باب ریپورت په سوشي بیرو سلام وکم. د افغانستان د جمهوریت د ویان مرسیل سید ظفر هاشمي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته د طالبان د مشر ملا محمد عمر اخوند د مړینې په باب د خبرو شوې رپورټونو پاک کړو چې په اوس وخت کې افغان حکومت دغه رپورټونو پلټنه کوي. خو د ښاغلي هاشمي نه وپوښتل شول چې د افغان حکومت ځینو سرچینو خبر اعلان ته ویلي چې ملا عمر سمو د وړاندې مړ شوی دی.
چې ما از منابع حکومتي صحبت میکنم، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در پیشوریتان گزارش میده که حکومت افغانستان
خاغلی شمویل تاسو د حکومتي منابعو په باب خبرې کوي. د افغانستان د جمهوریت وین تاسو په وړاندې دي د افغانستان حکومت د طالبانو مشر د ملي په باب رپورټونه ترلاسه کړي دي. دا رپورټونه مونږ نه ردو او نه هم تاییدو. په اوس وخت کې مو هڅه ده چې دا معلومه کړو چې دا رپورټونه سم دي او کنه. کله چې دا مسله څرګند شي مونږ به تاسو ته نور جزئیات وړاندې کړو. طالبانو هم د ملا عمر اخوند مرګ په باب خبرې شوې رپورټونه ناسم بللي. د طالبانو یو وین د امریکا غږ اسلام آباد دفتر ته ویلي چې دا وی مشر روغ را مټتي هغه سرچینو چې پاکستان کې د سولې د خبرو د امکاناتو د برابرولو لپاره په کار بوختي امریکا غږ ته ویل چې دا رپورټونه سم نه دي. د تیرې یوې لسیزې را پدې خو وخت نه وخت ملا عمر د مړینې په باب پر رسنیو کې خبرونه خبريږي خو دا رپورټونه هر ځل د طالبان لخوا په ټینګار سره رد شوی دي. ملا عمر په خپل لسیزې د کوچنی اختر په مناسبت په پیغام کې ویل چې د سولې خبري د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه دي. د افغانستان د جمهوریت د وین مرسل سید ظفر هاشمي په خپل خبري کانفرنس کې په پاکستان کې د طالبانو او د افغان حکومت د اساسو ترمنځ د خبرو په باب پرته لدی چې دغه خبرو زی او نیټه او وخت او د حیات په باب معلومات ورکړي ویل چې لا هم دوی دغه مسلو په باب سلام مشورو بوختي.
آمادگی های کامل داره صورت میگیره از جانب افغانستان تا دور دوم مذاکرات صلح افغانستان برگزار شه.
خاغلی هاشمی ویل د افغان حکومت لړخه د دوهم پړاو د خبرو لپاره بشپړ چمتووالی روان دی ترڅو دا خبرې ترسره شي. د خبرو وخت د خبرو زیات او د موضوعاتو څرنګوالی او هم پلاوی چې د افغانستان لړخه استول کیږي لا پر کار روان دي. خاغلی شي ویل چې دوهم پړاو په خبرو کې به دواړه خواوې دغه مسلو پولیس هم وغږیږي چې اوی ته اهمیت لري. پاکستانی سرچینې او امریکا غږ ته ویل چې ټاکل شوی د سولې خبرې بیا هم د جمعې پورس اسلام آباد سره نږدې د افغان حکومت او د طالبانو اساسو ترمنس ترسره شي. د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي وی چې ټاکل شوی په دغه خبرو کې به د نورو مسلو ترڅنګ په افغانستان کې د اوربند په مسله هم خبري وشي. خو دا لا څرګندل نه چې دوه خواوې په اوربند مپکې ته ورسیږي او کنه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
ترنندن کو د امریکا غا غشنا رادیو مهمنۍ خبری خبرونه ته غواګی استه. لکه څنګه چې تاسو په دې مخکنی رپورت کې هم وویل چې د افغانستان د حکومت د اساس او امدارنګ د طالبانو د اساس ترمنځ خای چې د سولې د خبرو دویم مخه خبری د پاکستان د اسلام آباد د مری په سیمه کې وشي. خو د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ وایي چې د سولې په خبرو کې د افرادو بدلیدل را بدلیدل چندانې اغیزه نه لري.
په داسې حال کې چې د طالبانو سره د سولې خبرې تازه پیل شوې دي، د ملا عمر د مړینې ګنګوسې یا خبر به په دې بهیر باندې څه اغیزه ولري؟
د افغانستان دولت د متحد دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره په ټول صداقت او په ټول توانای او انرژي د خبرو پروسې ته ادامه ورکړي ترڅو د خبري وزای ته ورسیږي. زموږ لپاره سولې پر صورت مهمه ده. زموږ لپاره اشخاص او افراد د سولې تر پروسې ډېر اهمیت نه لري، نو تا باندې موږ پر یو بهیر او پر یو پروسه باور لرو او دا پروسه به یو نتیجې ته رسیږي.
بله غورزنګ صاحب، راځو نور سیمه ایزو خبرونو ته. ازبکستان د طرحګری په وړاندې مبارزه کې د افغانستان سره څه کومک کولای شي چې اتمر صاحب تللی دی؟
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار جناب محمد حنیف اتمر تیرې دوه ورځې په ازبکستان کې او د هغه هیواد لوړپوړو امنیتي مقاماتو سره د سولې او د منطقې سولې د سرحدي مسایلو او د ترهګرۍ پر وړاندې د مشترکې مبارزې په باره کې خبرې کړې دي. د دې خبرو په نتیجه کې ځینې توافقات هم ترلاسه شوي دي. دواړه هیوادونه د نامنۍ او د ترهګرۍ څخه آسیب پذیر دي. ځینې عناصر په دواړو هیوادونو کې فعالیت کوي دي لپاره چې دواړو هیوادونو ملتونه له ستونزو سره مخ شي او دواړه هیوادونه نام نه شي. نو د دغسې عناصرو د دغسې کړیو په وړاندې او د ترهګرۍ په وړاندې په مجموع کې مبارزه ده. د دواړو هیوادونو هغه اساسي اولویت دی. په دې باندې تاکید شوی دی چې دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ د لمنځه وړلو لپاره د سرحدي مسایلو د ډېر زیات همغږۍ لپاره او ضمناً د دواړو هیوادونو په منځ کې د زندانیانو تبادلې په اړه خبرې کېږي او دا
به ادامه پیدا کړي. نو خدا سي ښکاري چې ښاغلی اتمر به د شمالي ګاونډیو له نورو مشرانو سره هم وګوري. آیا د ازبکستان یا بل کوم شمالي ګاونډي واد سره په دفاعي او امنیتي چارو کې کومه ځانګړې موافقه کیدونکې ده یا شوې ده؟
خا ما مخکې ویل چې د زینو همکاریو او د زینو راتلونکو مشترکو هڅو په اړه توافقات شوې دي. دا به تر وخت وړاندې وي چې د مشترک د مشخصو توافقاتو یادونه فعلا وشي یا د مشخصو راتلونکو سفرونو یادونه وشي. خو طبعا د لزوم دي سره سم به نور هیوادونو ته سفرونه هم کیږي او ضمناً به په لازم وخت کې لازم توافقات هم رسما عقد کیږي. ځینې توافقات شوي دي. موږ امیدواره یو چې اوسنۍ هڅې چې دواړه هیوادونه ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره کوي په لا ډېر مؤثریت سره ادامه پیدا کړي او په یوه چوکاټ او په یوه چارچوب کې هم تنظیم شي.
بله غورزنګ صاحب، تاسو د افغانستان په شمال کې د ازبکو، تاجکو او یا نورو شمالي د مرکزی آسیا د هیوادونو د جنګیالیو په اکړه څه معلومات لرئ کنه؟
خا ما مخکې ویل چې ځینې عناصر شته چې د دواړو هیوادونو نامنې لپاره کوشش کوي. د افغانستان په اکثرو سیمو کې موږ د نامنې څخه آسیب پذیر یو او د افغانستان په اکثرو سیمو کې د جګړې په جګړه کې بهرنیان هم دخیل دي. نو په دغه حساب باندې د ازبک جنګیالیو په اړه هم د افغانستان د حکومت نگرانی په ډیر وضاحت او صراحت سره
د ازبکستان
مقامات سره شریکې شوې
دي. اقدام شوای دی په دې اکلا؟
مول چې په ډیر وضاحت سره ټول اندیښنې چې دواړو خو درلودي دی او بل سره شریکی کړی دی او درتلونکو مشترک اصل لپاره توافق کوي.
بله ډیر مننه د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ ستاسو درځونه او معلوماتونه مننه کوم. کورمو ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
او د همدرونکو د رواني خبرونه ورستای مطلب چې یو نړیواله موضوع ده. د ترکیه د بهرنی چارو وزارت وای د متحده ایالاتو سره خپل هغه موافقه رسمن لاسلیک کړه چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هیوادونو ته د اسلامي دولت یا داعش د ډلې پر ضد د ترکیه د انجرلیک لاډینا د هوایی بمباری اجازه ورکوي. خو بل بل بیا ځینی خلک ځینی البته ادارې په ترکیه تور لګوي چې د داعش پر ضد جګړه یې د کوردی یاغیانو د ځپلو لپاره پیل کړی ده. نور جزئیات په ریپورت کې اوري.
د توافق اسلامي دولت د جنگیالیو په ضد مبارزه په مخه شوی او د سوریې په شمال کې د کوردی جنگیالیو په ضد جګړه پکې نه ده شامله. خو ترکیه په وزوی چې پرونی په کوردی یاغیانو باندې د بمباریو نوې پړاو پیل کړ. یوازې څو ساعت وروسته لدې چې د انقره په قول د تروزم په وړاندې د ترکیه د جواب سره ناتو خپل ملاتړ اعلان کړ، ترکی اف شپارس ډول الوتکو نن د هغه هیواد په جنوب ختیځ کې د کوردستان د کاریګرو د منشوي کوردی ډلې مرکزونه بمباری کړل. تر اوسه پورې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پر ځاله باندې د نویو بریدونو رپورټونه نه دي خبره شوې.
زه غواړم چې زما خلک په دې اړه ډاډه واوسي چې هغه کسان چې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې ګرځي او په لاس کې ټوپک او پټرولي بمونه ګرځوي نقابونه یې اچولي وي، نو زمون د امنیتي ځواکونو او قضایي ارګانونو د ځواب سره به مخامخ شي.
د میاشتو بے میلی او زړه نازروالی نو روسه ترکی بل اخره تیرونی د سوریه سره د خپل سرحد په وګدو کې د تونلارو په اهداف باندې هوایی بریدونه پیل کړل. ترکیه دا کار مرسلغه وکړ چې په هغه هیواد کې و انتحاری برید کوونکی دود دیرشتنه وژل او په یو بل موټر بم کې هم دوه تنه نور لمنځه وړل شول. انقره هم دا رنګ د لومړي ځل د پاره دا هم منل چې ناتو ته به د انجرلیک د هوایی اډې څخه په تونلارو باندې د هوایی بریدونه د پاره اجازه ورکړي. په دې توګه به د سوریه شمال ته د اسلامي دولت د ډلې پر نخو باندې د بریدونو د پاره د امریکایي جت الوتکو د پاره د لارې فاصله خورا لنډ شي. مخکې به هغوی د عراق د هوایي اډو څخه د اسلامي دولت په ډلې د بریدونو د پاره دغو سیمو ته ځانونه رسول. خو د ترکیې هوایي بریدونه چې د سوریې سره د سرحد په اوږدو کې د اسلامي دولت د ډلې د لمنځه وړلو په موخه کوي، ښایي د جنګ مسله لا مغلقه کړي. ناتو د ترکیې سره په سوریه کې د جګړې په تړاو خپل بشپړ ملاتړ څرګند کړ، خو ځینې نور غړي بیا انقره دې ته هڅوي چې د کوردانو په سیمه کې د اضافي فشار نه ډډه وکړي. د کوردانو د دیموکراتیک ګوند غړی دورو ایوب وایي چې دا کمپاین په اصل کې د کوردانو د ځپلو لپاره پیل شوی.
ترکیه
رسمن وایي چې دا جګړه د داعش او پی کے کے په ضد پیل کړې ده، خو په اصل کې کله چې د جګړې اغیز وګورئ نو هر څه چې ګورئ اصلي جنگ د کوردانو په ضد پیل شوی دی.
د دې نیو کو په ځواب کې د ترکیه جمهور رئیس دولتي تلویزیون سره د مارکی پترس کې داسې ویل:
ملتیمزین بوندا
دا معلومه ده چې دا بهیر به څنګه پر مخ ولاړ شي. اول باید پی کے کے خپل وسلې ته ځمکه کېږدي، بیا کڅه د خبرو د پاره وینو، بیا قرباني خبرې کولای شو.
ترکیه د 1904 اتیوم نه را پدې خوا د پی کے کے په وړاندې مبارزه کوي. په 2012 کال کې ترکی مشرانو د دې سنځي د هوارولو لپاره د مذاکراتو غاغ وکړ، او اوس کوردی مشران د ترکیه په جمهور رئیس باندې د مذاکراتو د تخریبولو تور لګوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
درنوندونکو لګرسه د امریکا غاګ آشنا رادیو د خبرتورو گفتشنود خبرونه پیل کیږي. نن په خبرونه کې په دې غږیږي چې د امریکا د بهرنی چارو وزارت خپل نوی رپورت کې چې د انسانانو د قاچاق په اړه خبر کړی ویلي دی چې افغانستان د انسانانو د قاچاق منبع، د ترانزیت لار او مقصد دی، او د انساني قاچاق تر ټولو ډیر توان ماشومان ته رسیږي. انساني قاچاق د افغانانو لپاره څومره لوی ستونزه ده، او آیا حکومت د ستونزې د حل لپاره لازمي هڅې کړې دي او کنه؟ په دې موضوع د میلمنو سره غږیږو. تاسو هم کولای شئ چې پوښتنې مو په فیسبوک کې ولیکئ او یا خبرونه ته زنګ ووهئ.
دل درد ټپي وایم خلک دا موایي چې زه خوشاله یم، د زل پسر می نویشتے سر پستر گوبدے کلوین دسوار لسمیش پو کے راشوائی جزد ہمی او زل سمو گورم دیار دی دنالوے اختر زدرا چوتا انتظار کو میانا کڑ مار درخا مار دکھم نو خبر کڑے وادے سما دزل بازار دیوران کو دیوران شری بازار دیا شمیا سبا تیار کلتا سما خوشحال خوب لے مو تن رازنا سبا کا بلتا روانی گم تینا زار شمجا بہو دنو
او درنګل کو وس هم د مهمه خبرنو لنډیز یو ځل بیا وری
طالبانو او د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د حکومت استازو ته نږدې سرچینو هغه ریپورتونه رد کړي دي چې وایي د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. د طالبانو ویان امریکا غږ ته ویلي چې ملا محمد عمر روغ رمټ دی او د مرګ اوازې محض تبلیغات دي. طالبان وایي چې 55 کلن مشر ژوندی دی او د خپل مرستیال په ملګرتیا د طالبانو د جهادي شورا او نهو کمیشنونو مشتی په غاړه لري. ځینو مطبوعاتي سرچینو د هغه د مرګ خبر د یو شمېر لوړپوړو افغان چارواکو له قوله خپور کړی و. جمهور رئیس اشرف غنی نن د غرمې وروسته د خپلې پښې د درملنې په خاطر چې په دې وروستیو وختو کې ژوبل شوی وه د معالج ډاکترانو په مشوره المان ته روان شوی دی. د جمهور رئیس غنی پښه د المپیک د ملي ورځې د لمانځنې په مراسمو کې ژوبل شوی وه. تیره شپه ناڅرګندو وسلوالو د غزنی ښار سره نږدې یوې لیسې ته اور اچولی دی او سوځولی ده. د غزنی د والي مرستیال محمد علي احمدي امریکا غږ ته وویل چې د امام حداد په نوم د هلکانو د لیسې درې ټولګي سوځېدلي دي. تر اوسه پورې چار دغه حملې ذمواري نه ده قبوله کړې. په جوزجان کې د جنبش یو سیمه ییز قومندان په خپل کور کې وژل شوی دی. د جوزجان ولایت پولیس وایي چې د ملي اسلامي جنبش د ګون قومندان معاون عبدالغنی په خپل کور کې ځای شوي چاودېدونکو مور د چاودنې له امله وژل شوی دی. د هغه سره څلور کسان نور هم مړه شوي دي. د اوباما د ادارې لوړپوړي ماموران نن د چهارشنبې په ورځ بیا د امریکا د سنا مجلس د وسلوالو قواو د جرګې په وړاندې حاضر شوي او د ایران د اتومي پروګرام په باب د لاسلیک شوي نړیوالې موافقې په هکله د جرګې د غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي. په عین وخت کې د فرانسې خارجه وزیر لورن فابیوس چې ایران ته په سفر تللی و په تهران کې له ایراني مشرانو سره وکتل. د فرانسې خارجه وزیر وایي چې جمهور رئیس فرانسوا اولان د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ته بلنه ورکړې ده چې سږ کال په نومبر کې فرانسې ته سفر وکړي. د بنگلاديش ستر محکمې د حکومت مخالف سیاسي مشر صلاح الدین قدیر چودري د مرګ سزا توثیق کړې ده. چارواکو په خاقل چودري باندې تور لګولې چې په 1971 کال کې له پاکستانه د بنگلاديش د ازادۍ د جنگ په دوران کې په ډله ایزه توګه د ملکي وګړو په وژلو اختطاف او نسل کوشي کې لاس لره. پاکستانی چارواکي وایي چې پولیس د ویتوندو اسلامي ډلې مشر ملک اسحاق وژلی دی چې د سلګونو شیعهګانو د وژلو تورونه پرې لګول شوي وو. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان چین ته د یو رسمي سفر په ترڅ کې د هیواد د جمهور رئیس شی جن پینګ سره کتلی دي. چین ته د ښاغلي اردوغان دغه سفر مهم هدف دا دی چې دواړو ملکونو ترمنځ خراب شوې اړیکې بیرته ښې شي. وروسته له هغې چې د ترکیې مشرانو د یغوریانو سره د چین د چارواکو په بد سلوک انتقاد وکړ د دواړو ملکونو اړیکې خرابې شوې او بیجنګ د ترکیې پوسته د توغندو د نظام ورکول وځنډول چې مخکې ورنه په 3.4 میلیارد ډالر باندې رانیولې و. په داسې حال کې چې د ترکیې د هوایي قوو جټ الوتکو یو ځل بیا د کوردي اغیانو په مرکزونو بمباري کړې ده. د صدراعظم داود اوغلو دفتر وایي چې د ترکیې پارلمان د یوې ځانګړې غونډې لپاره امادګي نیسي چې په سوریه او عراق کې د داعش په ضد نظامي کمپاین په اړه بحثونه وکړي. جټ الوتکو د ترکیې په شمال ختیځ کې او د عراق په شمال کې د کوردانو د پی کې کې یاغیانو مرکزونه په نښه کړل.
او درنوندونکو په همدې سره د امریکا غاک آشنا رادیو د لمړنۍ مخمنۍ خبری خبرونه مطلب هم پای ته ورسېدل. د ملکیان نامو مننه کوو. نیم ساعت وروسته البته د خبرتورو گفتگوشنو خبرونه شروع کیږي. په خبرونه کې د انساني قاچاق په مسلې باندې غږیږي او دا چې تر ټولو زیات ځانې ماشومان ته رسېدلی دی. تاسو هم کولی شئ په خبرونه کې برخه واخلئ.